کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ تر رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لسزره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنی قمندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل شاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنه یې.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومت پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروی، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمازله. د لکله چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته دغه ښار نیولې، لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وای اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر منز په ابن عباس جمعه کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. د غشار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 100 میگاواټ برېښنا تولیدوله. د اصلي رادیو خبرونه د اف ام او همدرس د لندو سپول لاري اوریده شي، او زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. د اصلي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د رواني خبرونه په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړی.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د جنو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستل دي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
په اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در دې خوندی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو غبرګونونه پارولي چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونې د لوی اختر په لومړي ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکه او ستونزې ورسره شریکولای سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکه او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت د عایداوي پرې ردی کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو نشو ویلی چې دغه فعلانه نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه د ورکړل شوی اوسي.
ښاغلی مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په حقوقو د مکتبونو پرانستل دي دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکاری او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېرې کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تیریدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښه ژوند اسانتیاوې برابرې کړي خو یوه کې دا دي چې له تیرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده. خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان وس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او افغانستان کې تاسې عملا ویني چې وس 15 سلنه خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی وایي موږ تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کی د عمل اند دي شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عمل لاندې دي
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو لا زیاتې دو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپکولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالانکه دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټوله وی د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د شمی پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پنی راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وای دوی توانې دلی د وجل سویو او مالولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنۍ سره د بشری مرستو لمړی پړاو بشپړ کړی محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشری مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دینه چې د بشری نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دوه مغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر شپږ سو کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري شغلې وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3,500 افغان پوځیان له دندو وشړل سول او ماشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونې چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چي زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان درم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګرانی ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو لا درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بې وزلۍ، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړې ده. په افغانستان کې غنو کسانو ویلې د ګرانیو له امله نه دي توانېدلې چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه یې رانیولې تر روسیه او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنه اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیل وړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنه اختر په افغانستان څنګه ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېش لکو دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشتو وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دا څلوېش میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نه په قبره برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسې نه درلود، ځکهنو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي تیر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یو پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوای او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سا کال مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اوکراین یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونیس کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکراین چارواکو یو بار بیا لویدیځو متحدانو د نورو وسلو د ورلیشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختي ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک لاستوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې 16 تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسی ځواکونه شای د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکرين په دونباس سیمه کې په خپل عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکرایني چارواکو د نه د منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکرایني ځواکونه له لویو شارونو سپیرودونېسک او لسیچانسک څخه وتلی دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبردار دی چې ولسمشری مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي لدندو لري کړی دي. د دغه ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لري کړی سو کسانو کې د جرمني، هنګری، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو لمخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لري کړی دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لري کړی سوی سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري کنه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لیوی څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یو عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مارننګ سٹار رسپانه د افغان شزو پر بدی ورسی لیکنه خبره کړي. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی په افغانستان کې د شزو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو. په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورې دوه لور ته روان دی. د لوشي او بیوزدي ډېرې دوه دغه هیواد شزي له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورسپانه وایي د امریکا له لوري لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار ورسپانه کاشي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه وګړي له لوږی سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او چار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمرې واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د شزو اقتصادي کاروبار درېدلې او 12 لک نجونی ل شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې شي ودی. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستي غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ شزي پکې ګډون نه درلود او د بشري حقوقو فعالانو په دې خاطر وغندل. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. لدی لیکنه سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې ساباندي 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي.
ځینیز د کونکو نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوی تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني شي. دوی وایي هلمن دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ شونځي پرانیزي. د نجونو شونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تیرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لاتیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوندې پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوندېو د پرانیستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیسته ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نغواړي نوم واخیستل شي هله وخوده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخر طالبان اړ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ د خوندیو پرانستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای شي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/29 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوندیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري، هله د چې اختر مو په خوشحالي تیری شي او د سندره ستاسو له خوشحالي سره نور کومک وکړي.
زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې د دې سات لند خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لازیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وای د غشار اوسیدونکو دی د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو لډار پرته ولمنځي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتون او سیلونو له کابل په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومت پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د افغانستان د بشري حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا دی ځکه په دی غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیشنه لري، او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقونو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ځانګړي استاذ زیاته کړي چې افغان شذې له جنسيتي تبعیض سره مخامخ دي، او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. د مخکې ویلي و چې په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نېټ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړې وچی د هغوی استاذ ولی بکوي او غشتنی بېمانی، خو دا سیمهال چې د حکومت ولی ادعا هم کوي طالبان پر هر کچل افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکام شوی دي. طالبانو د دوی د خبرې نه دی منلي، او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستر غونډه هم جوړ کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړ کړه چې دغه عالمان پکښ راټول سوي وو، او دوی هلته پریکړه وکړه. خو په دې اړه چې د نجونو شونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شذو طبقه څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي، هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاد شینکی کړو خیل او د جمهور غشتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبري کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنې د تلیفون لاري وصل سوي دي. دواړو تر شرغلاست وایم. کړو خیل صاحب، لومړی پښتنه بل تاسو وکمه، درینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلې چې د طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دی پکښ ګډون و نه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو له کرینا اميري چې ده نه ګډون، آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملای جان، تاسو ته د پروګرام مل محترم مل ملیتا او نورو ګډونوالو ته باید وایم چې اعتراض ډول باندې د وی معتبر استاد رینا اميري نګډون دي، خو اندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په باندې عمل نه کوي، او دنیا ور باندې معترض ده، او خصوصا هغه کس چې د افغان مېرمنو د بشري حقوقو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراض شکل باندې ګډون نه کول، دا په خپل ځای چې دا موضوع ډیره مهمه واري نه ده، او په دې شکل باندې وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هو همدارنګه دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگران شي او دا موضوع باید ډېره جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي، هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګ دوی هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام سبستاس څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو ولیدل چې د طالبانو د ستري غونډې پر مهال باندې هم شذو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی او په دې اړه باندې خبري وسوي چې په دغه غونډه کې شذو تبلنه نه ورکول سوي، دوی ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري، کوم مثبت جواب په دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې لدې چې تاسو جواب درکم، تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنې مېلمنې ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیه غونډې یا اعتراضیه عملونه د خپل هغه پیغام مختر سوالی شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هېوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم خپلو خبرو کې مهرباني وکړله د اعتراضي مسله مې یاده کړه. نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپل د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارامه کړې دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیه په غونډه کې اشتراک ونه کړه، د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم نړۍ متوجه کېږي او هم په خپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه د اساسو غونډه کې درسته ده په دغه د افغانستان کې د دې ډېر د تفاوت یې اما په پرمړی کې ساته کوم غونډې یو چې په خو کې د خدو حضور نه وی یا د خدو نمائندگان اشتراک کې ونه لیدي، دا بیا هیڅ څه د من لور نه تاسو فکر کوم دا د دې حکومت تام دې سخت یو تهدید هم کېدلای شي چې د دې مدرسمیت پیژندلو کې مشکلات منځ ترسي او د نورو دیپلوماتیکو روابطو کې د دې غټ پښتون له منځ ترسي شي. سل په سل کې دا اعتراضیه غونډې د اعتراضیه عملونه نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا بزرته زره ده کومه نتیجه نه ورکوي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعاً مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب. کړو خل صاحب، طالبانو تل ویل دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د شذو په غډون حقونه خوندي کړي دي او پر ځای دي حقونه، که څه هم په دې ورستۍ کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته خبرګون نه دي شوډلې او موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده، خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شوډلې. مخکې ویل دي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي، ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره؟
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هر ناخوالې چې په افغانستان کې واقع کیږي، هغه تا هر جرم چې واقع کیږي، هر جنایت چې واقع کیږي، دغه وقوع څخه انکار کوي، وایي چې دا خبره درسته نه ده، د هیڅ پیښې دی مسؤلیت نه اخلي. تر څو وګورئ چې د دوی د حکومت نه لسی په لسم د اګست تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې، او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې، لس میاشتې شولې که څومره شولې. دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له اووم نه تر دولسمه پورې نه دي پرانستلي. دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي، نجونه حق د تعلیم نه لري. په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوي چې ګویا تخنیکی ستونزې دي. کدا تخنیکی ستونزې نشي رفع کولی په دې معنی چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړي، بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر هغه د بنیادي حق دی او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ. هر ورځ وعدې ورکوئ په هسې سرپرست وزیر چې په هره ولسوالۍ کې زه دومره مدرسې جوړوم، بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والله مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته. داسې رقمه حکومتداري ده. نجونه مېرمنې د کار نه د منع کړلې، هغه مېرمنې چې د کور سرپرستې دي نن سرپرست په کور کې ناشته کمایي نه لري، د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي؟ ایا تاسو د دې د دې د دې کور د نفقې د پیدا کول مسؤلیت تاسو حکومت چارواکو تاسو مسؤلیت نه لري؟ په کورنۍ باندې ستي دي تاسو مسؤلیت نه لري؟ په نوم د شریعت تا کور اتا کې دی محدود کوم محرم دی او تاتمی کړ دا دې محدود ول دې حق او قوت تر خپل باندې لاندې تر خپل لاندې نشو. په نوم د حجاب د نقاب په مخ کې مجبور دی کړه دا دې حقونه نقصول نه او د نقاب په کوم جدي اسلام کې راغلي دي. د خلکو په حق کې مطلق د خلکو د حقونو تر خپلان دي او دې باید نور له داسې ادا کول نه باید دا د وکی دی پیګ چې دوی نقصوي. خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوښي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي. نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فرار کوي یو دلیل دی د مېرمنو محدودیت تولدي او د نجونو ښوونځي تړل دي. خپله دوی د پاسپورت مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم. په دې معنی سره 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. افغانستان څومره نفوس لري؟
بهرام صاحب تاسو واوریدل چې کډوخیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري، نو چې پیسې نسته ولې باید د شوزو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي. تاسو څه خبر د نت پرایس چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دی د خبرو په اړه باندې یو پښتنه وکم چې د ویل وی طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همدارز افغانانو ته ژمنه کړې و چې د دوی استازولی بکوي او د افغانانو غشتنی بمني چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی. ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای سي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه؟
د دې زو تمنونه واقعا د اساس ټکی تاسو شاد درلو بل دا چې د په وزارت په وخت کې د ژمنې کړی او د نن طالبان خپل ژمنو ته پابند پاتې نه شو او هغه ژمنې په ځای نه کړلې. زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې هغه بیا تا خره خړې چې هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع و موږ نارې وایلې چې دا مذاکرات که باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور ده واقعي ده افغانستان د خلکو حضور باید موجود وي. اما متاسفانه هغه مذاکرات په شکل نه و خیش خوري وخت کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وهغې د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوی کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپله استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او د مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای اختیارات درسته ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړي هغه خبرې چې نن نیګړې دي نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترین برخه یې ښځې جوړې وي، دا ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی باید دی خپله حل کړو. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاسې ډېر اسانه دي دو خبرو نه دی وخت په قطع کړو، اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي. تصمیم یې هغه سیاسي ډلې چې دي هغه سیاسي چې دي د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي هر چېرې فرق کوي دنیا کې چې داخل د افغانستان کې دي که په بیرون کې دی خپل غږونه جګ کړي دي. نن زیاتره توجه چې اوس بیرته هغو ټکي ته ورسي
چې د مذاکراتو کې په دودو ټکو باندې د تعهد کړای دی او نن دا تظاهرات چې پورته کیږي بیا ته د مخ اړې خپلو هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات په مخرمات کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول دا یو غټه لاسته راوړنه د دغو فعالینو ده چې دغو فعالینو ورته ورکړل که نه نور خو د امریکا دا تعهد وه چې باید حکومت باید طالب ته کلاس ورکړه ده چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دا مخه ته کې دی مخه ته په خپل مخه کې خو د تعهد فقط د دوړ سپکات کې اساسي او بنیادی تعهد دا نه وه چې د افغانستان د خاورې نه به د امریکا په متحدینو عمله نه کیږي امریکا ته به دې فرق خدای نه جوړي نور امریکایانو دوی ته فکر نه وکړی چې دلته بشر پروت دی دلته دغو بشر حقوق تخل کیږي دلته ښځې سره کڼ کیږي دلته کل ډرنډې تخل کیږي او ماشومان یتیمان تخل کیږي کله چې اوس غوغا پورته شوله په دو باندې چې ټوله نړۍ متوجه شوله چې امریکا یورې په ظرف د اته څلوېښتو ساعتو کمتر نه دی راغی طالب یې د بینه یوړ او حکومت یې تغییر ورکړ شل کاله یې په یوه اساسو بنیاد باندې کار وکړ په دولسو ساعتو کې یا په درېو ساعتو کې ټول بیرته په بل مخه دا هغه څه دي چې ټوله ملامتي په خپله د امریکایانو ده او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړه امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده په ټوله نړۍ کې به د خپله ناکامي په خپلو سترګو وویني نو د غو په خاطر دا که اوس عادت دو نشته دی چې احمد یا محمود یې دی تاسو دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې یعنی د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي مجبوره مکلف دي چې دی بیرته موږ خپلو پروتوکولو ته مخه کړه او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دي عملي کړي بیرته د سره غور پرې وکړه او دوی هغه خپل تعهدات د خپلو کامیابیو په خاطر باندې نه د نو څه په خاطر د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولونه دی کامیابه کړه نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی لی تاسو فکر وکړئ د وخت ډېر ارزښت لري ډېر ارزښت لري څوک چې د سب په وخت د دقیق په وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کېږي تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي پس دا د یو مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي او د معرف نه یو مملکت د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یو قدرت ته رسي یو جوړښت ته رسي یو پیشرفت او ترقي ته رسي نن هغه خسته نن اوبو لاندې ده هغه څوک نشي پورته کولی نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې نه کېناستې دوه کاله د نجونو ضایع شول نه تنها د نجونو د افغانستان د خلکو خو بنیاد یې دوه کاله ضایع کړه پس دوی مکلف دي مجبور دي دواړه طرفه چې کېنسه او د خپل مشکل په خپلو کې حل کړه دا که نن موږ که په بیرون کې پرتې مېرمنې یو که هره ورځ موږ کنفرانسونه لرو که غږ کړو چې خو درسته ده یو به د موږ د لاسته راوړنې وي چې موږ حداقل وکړلی شو چې بیرون د افغانستانه غږ پر کنفرانسونه د ملل متحد او د نورو عملوکو سره موږ دایر کړو او د خپل غږ جګ کړو اما د غږ جګېدا دومره چې باید پیام به وڅي اما دومره چې تاثیرګذاره وي چې بیخي هغه اساس بنیاد د مذاکرې چې د دې په ترتیب څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دو مشکل ته د پای ټکی کېږي
مننه بهرام صاحب کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته وراوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي که تاسو د راپورونو اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري دا هم ویلي دي چې د نجونو د شونځي د بندیدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای شي له طالبانو سره
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکایانو ترمنځ امضا شوې ده نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسجد په غاړه واخلي ځکه چې به ملي ټولنې ته ملي وو چې طالبان پخواني طالبان نه دي هغوی کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همش منه کړې وای چې د بشر د حقونو مسله د ښځو حقونو مسله دا ټول باید مطلق رعایت کوي
سیاسی قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یو نوی حکومت د امارت په نوم نه بلکې کېدای شي د اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کړي. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات ته به غاړه ږدي او یا بین الافغاني مذاکرات لارې به دغه مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته به رسېږي. دغه پروسه مکمله نه شوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړله او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلمدار اوس باید دوی همدې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعود چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د یو پای ټاکل کېږي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونو باندې شپې کېدی او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دي هغه هم خوشحاله نه دي ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلقې یا هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام په تنګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ په اسلام آرامه وساتي او خوشاله وساتي او قانع وساتي. دوم دا چې په مللي ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکرات او د دې پر اتاق کې خورا فعال رول اولو په زمينه او ته برابر کړ د دې خپل هغه مسئله دی او غیر نه هر مملکت په یو خدای دی خپل هغه داخلي دنده او مسئولیت دوم د بیمللي مسئولیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او د مسئولیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې سي نه تنها چې تاوان به د افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغو ګواښونو به نړۍ یو ځل بیا وګواښول سي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسري او دا رقم علني د بشر د حقونو نقصول دا د تاوان او د دې هغه پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګرانه ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص کړي ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پایسې یو د بملي ټولنې یو ممبر یو د وګړي پایسې ته باید جواب ویو سي کې او د خپل مسؤلیت یې خپل خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانې ده درسته نه ده ته مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید ته خپل مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دا نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب کتاسی د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبري وکړي په دغه غونډه کې یو شمیر خبري اوریدلې وي. پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینی خبري نشر سوي چې په دې غونډه کې خبري کړي وي. د ویل د چې په غرب کې شذ رائے لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډیر پیدا کیږي. د ویل د چې په لوی د زو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نه سي کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنی چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي د دې د علم مخه نیول کیږي نو هیڅ څوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدی د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دي. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و د طالبانو د ستري غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چپ کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي
یقینا ها خبری که پو رات اون دیگه خرقزان چه بکرنه واقعا چه دیره پدای خبری می اغا خو بلوک شک میشته ده او راغل لو پدو بانده چه تا بند پا تا پایوا هیوات که در نیمه
بدنی هغه فعال پاتې کی هغه خپل هدف ته نشي رسیدلی. او طبعا مخکیم د مقدرمن ملمن په دوه مسله باندې د دې ښه اشاره درلودله که چیرې دا د دوه توجه نکي او دا جدي پاملرنه نه ورته کیږي. افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د منطقې هیوادونو ته هم کیدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هیواد ته پاملرنه ده، او دا باید یقینا چې ډېرې جدي ورته توجه وشي. او باید هم چې هغه غونډې چېږي که په داخل د افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان کې دي، هم استاد پکې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده دې مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې دا چې زر چې دوی په قدرت ستویل داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غږ جدي وي، په بیرون کې غږ جدي وي. دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس و بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو په سل په سله کې باید ورسول شي چې څو دا مسله زر تر زره دا بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر تر زره حل شي. که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټولنه کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو. او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق او ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل، او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. نو هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول، او نن په امریکا کې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هغه اداره چې په امریکا کې فعالې دي، تاسوونه یې د ښځو نو ډېر بر لاس دی او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونه شي، دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي، او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا
ډېر مشکلات نشته راوړي. ډېره مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، زموږ د خبرونه وخت پای ته رسیدلی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لگ لگ